امریکا هنوز هم می تواند خامنه ای را به سوی مذاکره بکشاند تا پروگرام اتمی ایران را تحت کنترل جامعه بین‌المللی قرار بدهد و در عین زمان از مخالفین حکومت آیت الله ها حمایت نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی توجه کنید به برنامه های یک ساعته امروز از رادیو آزادی که برنامه نخست را آبکارم احمد تقل پیشکش میکند.
دیر زیاد مننه لطاسونه ملی حجان قدر من اوریدونکو وقت سهار اته بجی دی. سلام وړاندې کوم د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. درته وایم قدرمنو، په روان یو ساعت کې به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه پر ځانګړي پروګرام سربیره د هیواد او نړۍ د روانو مسایلو په اړه راپورونه درته خپره کړو، خو تر هر څه مخکې فریده هوډ سیفي د دې ساعت خبرونه اوروي.
په هرات کې یو ایرانی تباله اختطاف کوونکو ژغورل شوی دی. ټاکل شوی چې د ایران شورای نگهبان نن د لنجمنو انتخاباتو په اړه خپله وروستۍ فیصله اعلان کړي، او د متحده ایالاتو حکومت وایي سره له دې چې د جمهور رئیس احمدی نژاد بیا ټاکل له پوښتنې سره مخامخ دي، د ایران د اټومي پروګرام په هکله د خبرو لپاره ور خلاص دی. د هرات ولایت د ملي امنیت اداري چارواکي وایي چې یو ایراني وګړی د اختطاف کوونکو له منګلو څخه ژغورل دی. د ملي امنیت د ولایتي اداري چارواکو دا وویشت کلن ایراني چې د دوی په وینا درې میاشتې مخکې له ایرانه را تښتول شوی و خبریالانو ته وښوده. د هرات ولایت د ملي امنیت د ادارې یو مقام چې د وظیفوي مکلفیت له مخې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه خبریالانو ته وویل تښتونکو د دې ځوان له کورنۍ څخه 50 میلیونه تومنه غوښتي دي. د مقام وویل چې له دې اختطاف سره په تړاو یې 15 تنه د هرات د غوریانو په ولسوالۍ کې نیولي دي. امنیتي چارواکي وایي په پام کې ده چې یاد شوی ایراني په هرات کې د ایران قونسلګرۍ ته وسپاري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سرلننه به د کابل په پوهنتون کې د داخل خدمت او شپې پوهنتون د محصلینو د نوملیکنې لړۍ پیل شي. د دې وزارت مرستیال محمد عثمان بابوري پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي چې له دې وروسته د ولایتونو په ځینو پوهنتونونو کې هم د شپې پوهنتون څانګې پرانیزي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دا مهال د کابل پوهنتون په 9 پوهنځیو کې د شپې پوهنتون څانګې فعال دي او کابو 3000 محصلین پکې ذکر کوي. د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د پاکستان له وزیرستان سیمه څخه د جګړو له ویرې کابو 150 کورنۍ دی ولایت ته اوښتي دي. د پکتیکا د والي ویاند حمید الله زواک د ازادي راډیو ته وویل چې دغه کورنۍ د نوموړي ولایت په ګوملی، برمل او اورګون په سرحدي ولسوالیو کې سختو حالاتو کې ژوند کوي. هغه زیاته کړه چې دوی په خپل ولایت کې دومره امکانات نه لري چې دغه بې وزلو او اړو مهاجرو ته وویشي. او پرون له غرمې وروسته د جلال آباد هوایي ډګر جنوب لورتا په ویزن مجون کې حمله کې 2 تنه وژل شوی او 9 کس نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزید ازادي راډیو ته ویل چې د حمله د پولیسو پر موټر شوه ده. د سرګند کړچې په وژل شو کې یو ماشوم او خپل حمله کوونکي شامل دي. په ټپیانو کې څلور پولیس او 15 ملکی وګړي. د دې ځن وژن کې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د افغانستان په ارتباط سولن خبرونه تر لږ وخت وروسته پاتې خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د ایران شورای نگهبان نن د لنجمنو انتخاباتو په اړه خپله وروستۍ فیصله یا قضاوت اعلان کړي. شورای نگهبان چې له 12 نارینهو جوړه ده، لا د مخې د محمود احمدی نژاد بریالیتوب تایید کړی و او تر اسلامي انقلاب وروسته یې د ایران وروستي انتخابات تر ټولو سالم او سم بلل. پیشنهاد یې کړی چې د رایو یو برخه دې له سره وشمیرل شي. خو د انتخاباتو بل کاندید میر حسین موسوي چې تر احمدی نژاد وروسته یې ډېرې رایې ګټلې وای، په انتخاباتو کې درغلي شوی او باید بیا تر سره شي. د متحده ایالاتو حکومت وایي سره له دې چې د جمهور رئیس احمدی نژاد بیا ټاکل له پوښتنې سره مخامخ دي، د ایران د اټومي پروګرام په هکله د خبرو لپاره ورخلاص دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل احمدی نژاد د خپل حکومت په معمول او ستراتیژیو کې د ناکامۍ او د خپل کورنیو ستونزو ملامتي په لویدیځ او امریکا اچوي. رایس وویل د حکومت مشروعیت د ایران د خلکو له خوا تر پوښتنې لاندې راغلی او دا په ایران کې د امریکا د دې هدف مخه چې نغواړي ایران اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي نشینی ولې. دیوید اکسیلورد چې د ولسمشر باراک اوباما مشاور دی وای د سنخ کاری چې احمدی نژاد د ایران د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ورستې خبره ولري. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر خاور سولانا هیله څرګنده کړه چې د ایران د جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته له نارامیو سره به بیا هم د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې لسره پیل شي. هغه په یونان کې پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې خبریالانو ته وویل اروپایي اتحادیه ډیر ژر د څو اړخیزو خبرو غوښتن کړه. پاکستانی مقامات پرون د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله محسود د مړی او یا ژوندۍ پیدا کولو لپاره د څباندې شپږ لک ډالر د انعام ورکولو خبر ورکړي. پرون د پاکستان ملي او سیمهیزو اخبارونو د 50 میلیونه کلدارو د انعام اعلانونه خبر کړل. په اعلان کې راغلی چې د بیت الله محسود د خنړیو فعالیتونو له امله چې دی له اسلام څخه د دفاع په نوم کوي ډیر خلک وژل کیږي. تاسو ازادي رادیو اورئ. د اسرائیل ولسمشر شیمن پیرس پرون باکو ته ورسیدو. پیرس له آذربایجان او قزاقستان سره د ستراتیژیکو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف د سفر کړي. د دې څلور ورځېنی سفر په ترڅ کې به پیرس د دې دواړو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. د آذربایجان دولتي خبری رسنۍ وایي باکو ته د رسیدو په محل په هوایی ډګر کې د هغه د الوتکې له کوزیدو سره سم خاص تشریفات ترسره شول. له شیمن پیرس سره د اسرائیل د مقاماتو او پنګوالو شپېته کسیزه ډله باکو ته تللې ده. ټاکل شوی چې پیرس په قزاقستان کې د جولای پر لومړۍ نیټه یعنی د چهارشنبې په ورځ د عربي او مسلمانو هیوادونو سلګونو استازو ته د بیلابیلو ادیانو په یو کانفرنس کې وینا وکړي. ترکیه وایي په اروپایي اتحادیې کې له ګډون پرته به بله غوښتنه ونه مني. له اروپایي اتحادیې سره د ترکیې ستر مذاکره کوونکي د یونان له یوې ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي په دې برخه کې کوم الټرناتیف یا بل انتخاب نشته. هغه ویلي اروپایي ټولنه له ترکیې غواړي چې په راتلونکي کې له ځینو مسلو لکه تروریزم د چاپیریال ساتنې او انرژي مسایل حل کاندي. په 2015 میلادي کال کې اروپایي اتحادیې له ترکیې سره موافقه وکړه چې غړیتوب یې ترلاسه کړي خو په دې اړه خبرې اترې ورو روانه وي. په 2018 میلادي کال کې بیا د قبرس په یوناني برخه کې د ترکیې لخوا د هوایي ډګر او بندر د جوړولو دردولو پر سر د خبرو ځینې برخې په ټپه ودرېدې. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د جمعې پورز ویل انقره په اروپایي اتحادیه کې د اصلاحاتو په لور پر مخ روان نه ده. او په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین او روسیې مقامات نن د اوکراین د غازو د زیرمو د تمویل لپاره د پور د ورکولو پر مسلې سره خبرې کوي. د 13 جنوري په میاشت کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د غازو د انتقال پر سر رانجه اروپا ته د غازو د بندیدو سبب شوه. اوس اوکراین هڅه کوي چې د غازو د انتقال لپاره روسیې ته د جون په میاشت کې 300 میلیونه ډالر ورکړي. دا د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې باور چې د ناتو چارواکي وای افغانستان ته د ناتو د پوځي بارونو د لیږدولو په برخه کې له روسیې سره توافق ته نږدې شوې دي. د افغانستان د لوړو تحصیلاتو وزارت اعلان کړی چې سکل به سلګونه ځوانان د لوړو زده کړو لپاره د بهر تحصیلي بورسونو ته واستوي. د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې چې د انتخاباتو لپاره دی پدې کې باوري چې د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین په درس کې روان دی. لبلې خو د افغانستان د روغتیا وزیر ویلي دی چې هیڅ راز صحي کلینیکونه او روغتیايي ادارې باید د ولسمشري د انتخاباتو په کمپاین کې ونه کارول شي. پر یو لړ سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو هم راپور نه درته وړاندې کوو او په پای کې به د ورکو عزیزانو خبرونه درته خبره کړو. را سره اوسئ. زموږ غاکله ازادي رادیو اوري. د ناتو عمومي منشي د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې ویلی دی د هیل لری چې ناټو به افغانستان ته د پوځي بارونو د لیږد په اړه له روسیې سره موافقې ته ورسیږي. د ناټو ځینو نورو چارواکو هم وایي ویلی دی چې د روسیې او ناټو همکاري بیا پیلیدونکې ده. په دې اړه نور تفصیل له مسکو د ازادۍ راډیو د خبریال فرید عمر په راپور کې واورئ.
د ناټو عمومي منشي یابت یو شی فرعي له څرګنده کړې چې ناټو او روسیه به افغانستان ته د پوځي بارونو د لیږد یوه موافقې ته سره ورسیږي. ده دا مطلب د روسیې او ناټو د شورا د غونډې وروسته څرګند کړی دی. له بلې خوا د ناټو رسمي استازي جیمز اپاتوري د روسیې او ناټو د شورا د غیر رسمي غونډې وروسته ویلي چې د ناټو او روسیې ترمنځ به په پوځي برخه کې بیا له سره همکاري پیل شي. اپاتوري چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په کورفو کې خبرې کولې زیاته کړه چې ناټو او روسیه به بیا له سره په خپل منځ کې په سیاسي او پوځي برخه کې خپلو همکارو ته دوام ورکوي. د ناټو او روسیې ترمنځ هغه وخت اړیکې ترنګلې شوې چې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د جنوبي اوسیتیا پر سر تیر کال جګړه وسوه. دوول چې ناټو به د روسیې سره تر ټولو لومړی د افغانستان د مسلې په حل کې همکاري کوي، ځکه د افغانستان د کړکېچ هواری څومره چې ناټو ته اهمیت لري هغومره روسیه ته. اپاتوري وایي د ناټو او روسیې شورا د ستونزو د حلولو توان او قابلیت لري. که موږ ترې استفاده وکړو او خپل منځي همکاریو ته وده او پراختیا ورکړو نو موږ به په بېلابېلو برخو کې پرمختګ وکړو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د ناټو او روسیې د شورا ترمنځ خبرې اترې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړې ده چې ناټو او روسیه کولی سي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې او همداشان د افغانستان د روان کړکېچ په هواري کې همکاري وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادۍ راډیو ده. افغان چارواکي وایي وروسته له دې چې د پاکستان د حکومت لخوا په باجوړ کې میشتو افغان کډوالو ته له سیمې د وتو او خپل هیواد ته د ستنېدو ضربله جل پای ته رسېدلی، نږدې زر کورنۍ کونړ ولایت ته ستنې شوي دي. د کونړ ولایت چارواکي وایي له دې کډوالو سره تر اوسه هیڅ راز مرستې نه دي شوي. په دې اړه له سیمې څخه راپور ته وو پاملرنه وکړئ.
د کونړ د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو رئیس حاجي سردار خان ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې څخه چې د پاکستاني حکومت لخوا په باجوړ کې پرتو افغان کډوالو ته د کورونو او سیمې پرېښودلو اعلان شوی، له هغې وروسته په سلګونو کورنۍ کونړ ته راستنې شوې دي. سردار خان وایي دوی تر اوسه نه دغو کډوالو سره استیکلی او نه هم کوم داسې مواد لري چې راستنو شو او یا هم راستنېدونکو ته یې په واک کې ورکړي، خو مرستندویه ټولنو ته یې دغه ستونزې رسولې دي.
د
یادونې وړ ده چې کونړ باجوړ سره اوږده پوله لري. د شوروي لښکرو پر خلاف د جهاد پر مهال د کونړ، نورستان، ننګرهار او شمالی ولایتونو کډوال باجوړ ته مهاجر شوي وو. د ولسمشر کرزي د حکومت په راتګ سره ګڼ کورنۍ خپل هیواد ته راستنې شوي او چې کله د پولې اخوا د سیمه ییزو طالبانو او پاکستاني فوځیانو ترمنځ نښتې پیل شوې نو بیا هم هلته پرتو افغانانو پکې مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. او دا د هم ځل دی چې پاکستاني چارواکي په باجوړ کې پرتو افغانانو ته د سیمې د پرېښودلو اعلان کوي.
ازادي راډیو څخه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د نشه موادو ضد مبارزې وزارت وایي تر شلو ډیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړو کمپاین پیل کړی. جنرال خدایداد پرون په یو غونډه کې وویل په دې کمپاین کې هڅه کیږي خلک د دینی عالمانو او سیمه ییزو چارواکو په مرسته د نشه موادو پر زیانونو پوهول شي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر جنرال خدایداد د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ورستۍ څرګندونې وستایلې. نور په دې اړه له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د کوکنارو له منځه وړلو کمپاین د دې هیواد په شلو ولایتونو کې پیل کړی، په ځانګړې توګه په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل کې. په عین حال کې امریکا ټینګار کوي چې د کوکنارو له منځه وړلو پر ځای د بدیل معیشت په توګه له کاروانګرو سره زیاته مالي مرسته وسي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدایداد د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل په دې نوي کمپاین کې له یوې بلې ولسي طریقې څخه استفاده کیږي.
زموږ کمپاین شوه خاص افغاني مې موږ د خپل دوستانو سره خبرې کړې د خصوصا امریکایانو انګلیسانو سره آزاد پارلمان کار اخلو علمان کار اخلو د متنفذین محل کار اخلو معلمین کار اخلو اشتراک مکری او د دوی ته شورا باندې بجور کو د دوی سره محفلونه بجور کو او د دوی سره خبرې بوکو د څه فکر کوم دا یوازنی سیستم یا ټول دی چې موږ د دې نه د پروس کلم استفاده کړی دی ولوم کلم استفاده کړی دی دا نتیجه ده چې تریاک کمیږي
شغلی خدایدات زیاته کړه افغانستان د کوکنارو د کښتونو په وړاندې په مبارزه کې تر یو حد بریالی دی خو دوی منل چې د قاچاقچیانو او دغه موادو د نورو کاروباریانو په نیولو کې زیات جدي کار نه دی سوی د جنرال خدایدات په خبره که څه هم په دې ډګر کې نړیوال ټولنه زیاته همکاري کوي خو د دې کښت په وړاندې په مبارزه کې زیات بری نه دی ترلاسه سوی د نشه توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان اتلس ولایتونه له کوکنارو څخه پاک اعلان سوي چې د دې وزارت په خبره په نږدې راتلونکي کې به په هرات فاریاب بدخشان او بغلان ولایتونو کې هم د کوکنارو کښت صفر ته راټیټ سي ځینې راپورونه وایي چې د افغانستان په ځینو جنوبي ولایتونو کې د نشه یي موادو قاچاقچیان او کاروباریان کروندګرو ته مخکې له مخکې پیسې ورکوي او دوی ته تشویقوي چې کوکنار وکړي د دغو ولایتونو کروندګر بیا وایي چې هر کال ورسره د بدیل معیشت په برخه کې ژمنې کیږي خو څوک دغه ژمنې نه عملي کوي
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سکل به سلګونه زده کوونکي ځوانان د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو له لارې بهرنیو پوهنتونونو ته واستوي دوی همداراز خبر ورکوي چې د شپې پوهنځیو او د داخله خدمت کورسونو اوبخې داخله خدمت کسانو لپاره د کانکور ازموینه اخلي چې نوم لیکنه ورته سرله نه پیلېږي په دې دواړو مسایلو تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راکوي
د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې سږ کال به په سلګونه برسونه د دولسم ټولګي پر هغو فارغانو چې په ښوونځیو کې اویا فیصده نمرې ګټلې وي د ځانګړې ازموینې له لارې وویشي د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال محمد عثمان بابوري د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه برسونه د لوړو زده کړو په بیلابیلو برخو کې دي او د هندوستان 1500 د پاکستان 200 د ترکیه 28 او د بنگلاديش 15 پکې شامل دي نو موري ادعا وکړه چې تحصیلي بورسونه به په پوره شفافیت سره د ازموینې لاره در ټول هیواد پر زده کوونکو وشل شي
به اساس مقرره
بورسونه د مقررو او ټول هغه لایحو او اصول لمخې چې په لوړ زده کړو وزارت کې دي دغه وزارت په شفافه توګه او د لیاقت پر اساس د بورسونه ویش ته ژمن دي او لنیک مرغه په دې کار کې مخکښ هم وو
که څه هم چارواکي د تحصیلي بورسونو په ویشلو کې د شفافیت ادا کوي خو په تیرو کلونو کې یو شمیر محصلینو د دغه پروسې په اړه شکایتونه کړي دي او وایي چې یوازې واسطه والا کسانو ته ورکول کیږي د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال همدارس خبر ورکړ چې د کابل او ولایتونو د پوهنتونونو شپې پوهنځیو او د خدمت داخل کسانو د کانکور د ازموینو لپاره نوملیکنه د دوشنبه پورز پیلېږي کاغلی بابوري وویل چې په دغه برخو کې ازموینه به د سنبولې په میاشت کې واخیستل شي او ټول به 3000 کسان نور ته جذب شي
په صورت مجموعي رقم
ټول 3000 کسان نیول کیږي د خدمت داخل کسان همدارس د شپې په هنځل لپاره ټاکل شوی ده چې ان شاء الله د کابل په هنتون نه په هنځوي ته شاوخوا 1350 کسان جذب کړو سربیره پردي 200 د خدمت داخل کسان د کابل د شوونې او روزنې په هنتون ته ولرو او لزرو ډیر نور کسان 500 نور ولایتونو ته ونیسو یعنی ټول شاوخوا 3000 کسان کیږي
رقم مشه در حدود 3000
د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د لا ډیرو محصلینو د جذبولو لپاره به د کندهار هرات جوزجان بلخ او فاریاب په پوهنتونونو کې هم د شپې څانګې پرانستل شي په دغو پوهنتونونو کې د شپې پوهنځیو په پرانستلو سره ښایي ډیرو خلکو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي خو د هیواد په پوهنتونونو کې د تدریس د سیستم او موادو د کیفیت ټیټوالی به بیا هم هغه ستونزه وي چې زده کوونکي به په اړه شکایت کوي اکثره محصلین په دې باور دي چې په پوهنتونونو کې د کیفیت او ظرفیتونو د لوړوالي لپاره باید چارواکي لا ډیر څه وکړي
زمون غاګله ازادۍ رادیو ری د ازادۍ رادیو راپورونه تاسو د ازادۍ رادیو په انټرنیټ باندې هم کتلای شئ www.azadiradio.com او www.azadiradio.org وګورئ د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی د میرمنو له ټولنې سره په کتنه کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو ژمنه کړې بل کاندید ډاکټر عبدالله د ولسمشر حامد کرزی مننه کړې چې د ټلویزیوني مناظرې لپاره یې د وړاندیز منلی او په کاپیسا کې د ولسمشر حامد کرزی په ملاتړ غونډې شوي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزیر اعلان کړی چې له روغتیایي ادارو څخه باید د تبلیغاتي کمپاینونو په مقصد کار وانخیستل شي. په دې اړه راپورونه د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې لرو چې شیبه وروسته وړاندې کیږي.
د 1988 کال انتخابات
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی پرون په کابل کې د ښځو له ټولنو سره په کتنه کې پر خپل کړنلاره رڼا واچوله. د وویل په تیرو څو کلونو کې د هیواد د ښځو ژوند ته سمه پاملرنه نه ده شوې او کدای په انتخاباتو کې بریالی شي ښځو ته به په سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې بشپړه برخه ورکړي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ښځو سو ټولنو ته د دې راتلونکو پروګرامونو تشریح کړل او وی ویل کده د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شي د هیواد ښځو ته به د نارینه او په سیر په ټولو دولتي ارګانونو، سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې پوره برخه ورکړي. د وویل
برنامه ما هفت اصلی داره در قسمت خواهرای ما. اول
دی وای زما پروگرام د خویندو لپاره و برخی لري. په دې کې د دوی زده کړې، کارموندل، روغتیا، په دولتي ارګانونو کې برخه اخیستل، پولیسي او قضایي څانګو کې د دوی فعالیت، د دوی د اقتصادي ستونزو اوارول او د دوی د ملکیتونو بیرته ورکړه شامل ده. او همدارنګه ښځو ته باید یو ځانګړی خزینه پوهنتون هم جوړ شي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل لکابو دیر شو کالو راهیسې د هیواد ښځې له زور زیاتی سره مخ دي او د ژوند د هرې ناخوالې قربانی شوي دي. د په اوسني دولتي نظام نیوکه وکړه. وویل چې سره له دې چې د دولت مربوط ارګانونه د ښځو د ژوند د خوالي خبرې کوي خو بیا هم د افغان مېرمنو په ژوند کې کوم مثبت بدلون رامنځته شوی نه دی او زور زیاتی ورسره د پخوا په شان جاری دی. افغان مېرمنې وای که هر څوک پر راتلونکو انتخاباتو کې د هیواد د مشر په توګه انتخابیږي ترې هیله ده چې د ښځو د اقتصادي ستونزو اواری او د زده کړو دوام ته دقیق پروګرامونه ترتیب کړي. په دې هکله سلما الوکوزی د ازادۍ راډیو ته وویل
د ټولنه لوی ستونزه د تعلیم او تربیې ستونزه ده. دوی په دښمنۍ کې دی اوړکړل کېږي. په اطرافو کې د ښځو نه داسې استفاده کېږي لکه څنګه چې د یو حیوان نه کېږي. د افغانستان رئیس جمهور هر څوک چې وي زما د هغه نه توقع دا ده چې د هغه لومړی کار د هر انسان د حقوقو په نظر کې نیول وي چې د هغه جملې نه ښځې ډېرې مهمې دي او یوه مهمه برخه ده چې باید حقوق یې ادا سي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یو سلویختو او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته سباندې 3000 تنو ځانونه کاندید کړي دي. د دوی انتخاباتي کمپاینونه د جوزا په 28 نیټه پیل او 2 میاشتې به دوام وکړي.
لبلې خو د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له ولسمشر حامد کرزی څخه مننه وکړه چې له ده سره په یو ټلویزیوني مناظره کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. ډاکټر عبدالله یو ځل بیا د افغانستان د حکومت په شکل کې پر بدلون ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دا د افغانانو حق دی چې د خپل راتلونکي نظام شکل وټاکي. د ډاکټر عبدالله خبرې غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال هم ورغلی و.
د افغانستان جمهور ریاست ته یو تن کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د حکومتي سیستم په غوره کولو کې به بهرنیانو ته د لاسوهنې حق ورنه کړي. ډاکټر عبدالله چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې یوې خبرې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دوی غواړي د افغانستان ریاستي سیستم په پارلماني سیستم باندې واړوي او دا به د لویې جرګې له لارې ترسره کړي.
دا د افغانستان د خلکو تصمیم ده او نظام د افغانستان باید چې د افغانستان د خلکو په اراده پر بنا استوار وي او هغسې نظام په افغانستان کې باید رامنځته شي چې په هغه کې د خلک غوښتنې او توقع د افغانستان د خلکي او د افغانستان د ضرورتونو په اساس نوعیت د نظام باید وټاکي. دا د قانوني مجال څخه کېدای شي چې مجرای د لوی جرګې دایر کول دي. په هغه کې د افغانستان د خلکو نمایندګانو ته دا فرصت پیدا کېږي چې د نظام په نوعیت باندې تصمیم ونیسي او زه یقین لرم چې د افغانستان خلک اساسي او بنسټیز بدلون غواړي او هغه بدلون د نظام په تعدیل سره رامنځته کېدای شي.
نووري وړاندې وویل چې که د بللی شي نو د ده په دوره کې باید والیان او ښاروالان د خلکو په رایو باندې وټاکل شي او یوازې د یوه کس لخوا به یې د ټاکلو واک ختم کړی شي. عبدالله دغه راز د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت پر موضوع ټینګار وکړ او زیاته کړه چې خوښ دی نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې یوازې د یوه کاندید ملاتړ نه کوي. جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپلو وروستیو ویناوو کې ویلي دي چې بهرنیان باید د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه ونه کړي او پریږدي افغانان په خپل راتلونکی جمهور رئیس وټاکي. دا مهال په ټول افغانستان کې د جمهوري ریاست د 30 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پر مخ روانې دي او ځینې کاندیدان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په اړه اندېښنه لري. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی په انتخاباتو کې د هر راز درغلیو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولي دي.
د سه شنبه په ورځ مو د ولسمشری څلور کاندیدان هر یو ډاکټر اشرف غنی احمد زی، معتصم بالله مذهبي، ډاکټر غلام فاروق نجرابی او عبدالحسیب آریان میلمانی دي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ را ووهئ او په مستقیم ډول له دغو کاندیدانو پوښتنې وکړئ. وخت په یاد لري، سه شنبه د چنګاښ یا سرطان نهمه نیټه د ماپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو پورې.
زمکاکله آزادی رادیو اوري وخت سهار 8 بجې او 25 دقیقې دي. د کاپیسا ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د دې ولایت ځینو استازیو د پولیسي جرګه کې د دوی استازي ویلي دي چې دوی د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې البته د کاپیسا ولایت کې د ولسمشر حامد کرزي ملاتړ کوي. د کاپیسا استازي وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ښاغلي کرزي په ملاتړ غونډې دوام لري. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د کاپیسا ولایت د خلکو ځینې استازي وایي چې د حامد کرزي په انتخاباتو کې ملاتړ کېدل په دې ولایت کې د خلکو لخوا ادامه لري. د انتخاباتو د کمپاین په مرحله کې چې همداوس روانه ده په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د حامد کرزي په انتخاباتو کې ملاتړ کېدل ډېر لیدل کېږي. په ولسي جرګه کې د کاپیسا ولایت د خلکو استازي حاجي اقبال صافي د ازادي رادیو ته وویل د حامد کرزي ملاتړ کېدل په ډېرو ځایونو کې ادامه لري.
مونږ اوس هر هفته په هر ولسوالۍ مونږ کمپاینونه کوو او خلک هلته آماده دي، مونږ ته انتظار دي او وایي چې تاسو دننه په ولسوالیګان راځي. مونږ تقسیمات جوړ کړی وو او زو په ټول ولسوالیګان دا کمپاینونه ادامه لري تر هغه وخت چې دوه میاشت کمپاینونه دي مونږ ادامه ورکوو.
په دې غونډو کې چې د حامد کرزي ملاتړ کېدل په هکله جوړیږي، ویناوالو د حامد کرزي د حکومت لاسته راوړنې یادونه کوي او ځینې خلکو وایي چې هغوی د حامد کرزي څخه چې په راتلو انتخاباتو کې بریالی شي غواړي د هغوی نور ستونزې حل کړي.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په هکله تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو همدرس په یاد لری غوړم چې در پیاد کم چې نن په 10 بجو او 30 دقیقو او همدرس د ماسپخین په 2 بجو او 30 دقیقو د ازادي رادیو د انتخاباتو په ځنګړي پروګرام کې د افغانستان د ولسمشري ل کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې ل زبیح الله غازی نورستانی سره چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لړل دی مرکلرو د دې ځنګړي مرکه او ردل درنه هیر نشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر یو ځل بیا پر خپل پخوانی خبره ټینګار وکړ چې له روغتیایي مرکزونو څخه باید د انتخاباتي کمپاین په مقصد کارونه خسل شي. د وویل چې په کلینیکونو کې د څوک د کاندیدانو تصویرونه او تبلیغاتي پاڼې هم نن خلوي. له هراته د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر د څرګندونو په اړه دا راپور راستولای.
ډاکټر سید محمد امین فاطمین په هرات کې د تبرکلوز د ودرېدو په نوم غونډه کې خبري اعلان کړل. هیڅ یو د ولسمشرۍ او ولایتي شورا کاندید ته به حق ورنکړي چې روغتیایي مرکزونو څخه په استفاده د تبلیغاتي کمپاین په ګټه انزورونه او نورې تبلیغاتي پاڼې سریخ کړي.
ما به تمام رؤسای صحت عامه 34 ولایت کشور دستور صادر کردم که تاسیسات صحی نباید باعث برات
معلوم نه ور هم ویل. بیا هم په ډاګه وایم چې روغتیایي مرکزونو څخه د ټاکنو د کمپاین ګټه پورته نکړي شي. روغتون د ناروغانو د رغونې ځای دی. کدلته د ولسمشری د کوم کاندید انزور زوړندوی خای د کوم مریض ناروغي سره هغه شخص یو نه وړول تړه ولري یا هم دغه کس د ناروغي عامل شوی وي. په هغه صورت کې د مریض د ناروغي سبب کېدی شي. ځکه نو د عامه رغونې مرکزونه باید سیاسي فعالیتونو نه ګوښي وي. د عامې روغتیا وزیر وویل د افغانستان ټولو ولایتو کې په رسمي بڼه ځایي چارواکو ته دا خبر رسولی ده، ځکه نو د هرات ولی احمد یوسف نورستانی هم د دغه اقدام هر کلی ورته ووایه.
د انتخاباتو په اړه نور په زړه پورې مطالب او راپورونه هم لرو چې تاسو کولی شئ د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پاڼه کې وګورئ، www.azadiradio.com او azadiradio.org په یاد ولرئ. دا وخت د سهار 8:30 دی. قدر منوریدونکو، د نورو راپورونو له دوام مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته چې فریده هوډ سیفی اوروي.
په هرات ولایت کې یو ایرانی تبه د سړي تختونکو له منګلو ژغورل شوی دی. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سرلننه به د کابل په پوهنتون کې د داخل خدمت او شپې پوهنتون د محصلینو د نوملیکنې لړۍ پیل کیږي. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي د افغانستان په 28 ولایتونو کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې روان کمپاین، د افغانستان په جنوبي او شمالي ولایتونو کې د سپینګیرو او قومي مخورو لخوا پر مخ وړل کیږي. تاکل شوی چې د ایران شورای نگهبان نن د لنجمن انتخاباتو په اړه خپل وروستۍ فیصله اعلان کړي. د متحده ایالاتو حکومت وایي سره لدی چې د جمهور رئیس احمدی نژاد بیا ټاکل له پښتنې سره مخامخ دي، د ایران د اټومي پروګرام په حق له خبرو لپاره ور خلاص دي. په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین او روسیې مقامات نن د اوکراین د غازو زیرمو ته د پورت ورکولو پر مسلې خبرې کوي. او د اسرائیل صدر اعظم باکو کې دی، هغه له آذربایجان او قزاقستان سره د ستراتیژیکو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کوي.
پرون ناوخته په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د کاروان پر لاره د ریموت بم حمله 25 سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په عین حال کې د پاکستان پوز وایي چې په ځوابي ډزو یې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په جنوبی وزیرستان کې هم د بیت الله مسعود په مشرۍ د طالبانو سنگرونه د پاکستانی جټ الوتکو لخوا پنخ شوې دي. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال د سیمه له تازه حال سره
د حمله د یک شنبه په ورځ نه وخت هغه مهالو شو چې د پاکستان د فوز کاروان د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشانه غرلمي سیمه تروانو چې په ریموت بم وربره برشو. په دې حمله کې د پاکستان د فوز لک تر لګه 12 سرتیری وژل شوی او 10 نور ژوبل شوی دي. د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره وایي د ریموت بم تروسته په کمیناستو وسلوالو د دوی په سرتیرو ډزې هم کړې دي. په ځوابي ډزو کې 10 مخالف وسلوال وژل شوی او ګڼ شمېر نور ژوبل شوی دي. د شمالي وزیرستان د طالبانو ویان احمد الله احمدي پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د پاکستان په فوز دا برید د دوی د ملګرو لخوا تر سره شوی، چې په ترڅ کې د د په وینا د فوز شپاړه سرادي موټرونه هم تبه شوی دی. د پاکستان جیټل وتکو او هلیکوپټرو د دې پیښې نه وروسته د شمالي وزیرستان ځینې برخې بمباري کړي هم دي، خو د تلفاتو کوم راپور تر دې غړې خپور شوی نه دی. د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره په عین حال کې خبر ورکوي چې د پاکستان توپیشتونکو هلیکوپټرو او جیټل وتکو د جنوبي وزیرستان په کانیګورم، شاه عالم او رغزی سیمو کې د بیت الله مسعود د ملګرو سنگرونه په نخه کړي دي. د دغه بمباری په ترڅ کې 15 مخالف وسلوال وژل شوی او ګڼ نور ژوبل شوی دي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان فوزونه د 13 راځي د ژغورنې د لارې عملیات پر مخ وړي او د 13 راځي د مخالفو په سنگرونو د پاکستان د هوایي ځواکونو حمله زیاتې شوې دي. هم دراز راپور لرو چې د ځمکې د لارې هم د پاکستان فوزونه د جندولانه وانه پورې د سیمې د تصفیه کولو په حال کې دي. خو د جنوبی وزیرستان د مرکز وانه نه 4.5 کیلومتر کې سیمه د بیت الله مسعود د طالبانو پلاس کې ده. په جنوبی وزیرستان کې د سواد د عملیاتو د نږدې پای ته رسیدو پر مهال د وسلوالو پر ضد مبارزه پیل شوې ده. په همدې حال کې د امریکا د مرکزی قواو قومندان جنرال ډیوید پیټریوس هم د یکشنبه په ورځ د پاکستان د فوز د سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره کتلی. دواړو مشرانو د سواد او د وزیرستان د عملیاتو ترڅنګ په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه باندې هم خبرې اترې کړې دي.
د ایران په اړه هم یو راپور لرو. ایران د برتانیې د سفارت 100 تنه کارکونکو نیولې دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید ملابند دا موضوع غندلې او ویلې دي چې دا د زغملو وړ نه ده. لبلې خوا سپینې معنی ویلې دي چې د جمهور رئیس احمدی نژاد که څه هم بیا ټاکلې له پښتنې سره مخامخ دي، خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره ور خلاص دی. د ایران او له نړۍ سره د ایران د وروستیو لانجو په اړه وروستي تحولات د فریده هوډ سیفی په راپور کې.
د ایران نیمه رسمي خبري اژانس فارس راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د بریتانیا د سفارت اته سیمه ییز کارکوونکي نیول شوي دي. د اژانس په وینا د کسانو په وروستیو نارامیو کې د پام وړ ونډه درلوده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید میلیبند د شنبې په ورځ وویل چې نهه تنه د سفارت کارکوونکي نیول شوي او یو شمېر نور بیرته راخوشي شوي دي. میلیبند چې په کورفو کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل د خپلو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دی او د بریتانیا حکومت په دې اړه سخت اعتراض کړی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا زورول او یو ډول زیاتې دی چې د منلو وړ نه دی. دوی زموږ د سفارت ډېر خواري کښ کارکوونکي وو. دا نظریه چې ګویا بریتانیا په تهران کې په وروستیو څو اونیو نارامیو کې لاس لري ټوله بیا اساسه خبره. تر اوسه تر شلو ډیر کسان تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي. ایران، لویدیز لوی قدرتونه، بریتانیا او امریکا په دې تورنوي چې د هیواد په چارو کې مداخله کوي. خو لویدیز وایي دوی د ایران په چارو کې مداخله نه بلکې د بیان د ازادۍ پلویان دي او ننګترې کوي. بلخوا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداري ویلي سره له دې چې په ایران کې د انتخاباتو مشروعیت له پښتنې سره مخامخ دی، د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره د دې ادارې ور خلاص دی. اخوا بیا اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د حکومت لخوا د اعتراضونو له ځپلو سره سره د ټولنه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د دوام هیله لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر خاویر سولانا وویل اروپایي ټولنه نه غواړي چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو او د هغوی د نیولو پر اقداماتو انتقادونو ته به دوام ورکړي. سولانا چې پرون د ایران په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه اروپایي ټولنه لا هم غواړي چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره ور پرانیستي پرېږدي. بلخوا د ایران د پارلمان د اسلامي شورا مشر لویدیز ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې ایران عراق او افغانستان نه دی. لاریجانی د خبري الجزائر ته د سلو ورځېنی سفر پترس کې کړي. هغه لویدیز ته ویلي چې د ایرانیانو دیموکراتیک او آزاد ژوند ته درناوی وکړي. ټاګل شوی چې د ایران شورای نگهبان نن د لنجمنو انتخاباتو په اړه خپل وروستي قضاوت اعلان کړي.
د لویدیز رسوانه هم د ایران د وروستي تحولاتو په اړه ګڼ مطالب خبره کړې دي. ایران هغه موضوع ده چې د لویدیز رسنیو د راپورونو په سر کې ده. سلطان محمد سرور د لویدیز رسپانو د مطالبو ته کتنه کړې او لنډیز را اوروي.
د امریکا باستن ګلوب رسپانې خپلې وروستۍ ګڼې کې په ایران کې د نوي دوران تر عنوان لاندې یو تحلیلي مقاله خپره کړې ده. رسپانه لیکي د ایران چارواکي په وهلو ټکولو، ښکنځلو، رټلو او وژلو مظاهره کوونکي له سړکونو شړلی سي، خو دوی نشي کولی هغه تاوان چې په انتخاباتو کې د ټګۍ له امله د هیواد رژیم ته رسېدلی لرې کړي. میلیونو ایرانیانو نارینه او ښځو په یو غږ دا ادعا رد کړه چې وایي ترسره شوي انتخابات آزاد او عادلانه وو. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی او جمهور رئیس محمود احمدی نژاد له ویرې ډک یو عکس العمل کې په خپل وویل چې هغه مشروعیت چې پخوا دوی درلوده هغه یې له لاسه ورکړی. باستن ګلوب رسپانه زیاتوي د احمدی نژاد ستونزه دا ده چې هغه خپل حق چې ویل به د ایران د ولس په نمائندګۍ خبرې کوي له لاسه ورکړی دی. دای کولای شي داسې څرګند کړي چې ګواکې نسبت په خوا ته یې صلاحیت زیات شوی دی، خو د ایران او نړۍ خلک په دې خبرې ښه پوهیږي. خلکو ولیدل چې د ایران د ولس بشمار وګړي د احمد نژاد او د سپاهي پاسداران د حاکمو قماندانانو د حلقو په مقابل کې ودرېدل. باستن ګلوب د مقالې په پای کې وایي دا څرګنده شوه چې ولسی پاڅون او شعارونه د ایران د اسلامي انقلاب په مقابل کې یو ډول انقلاب و. خلک د شپې بامونو ته اوچتېدل او دا شعارونه یې ورکول چې الله اکبر او مل دیوي دیکتاتور، او دا هغه شعارونه و چې دیرش کاله پخوا د شاه د رژیم په مقابل کې خلکو ویل. د امریکا یو بل ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز هم د ایران د اوضاع په هکله یو تحلیلي مقاله کې وایي چې د اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت توقع لري چې آیت الله خامنئی او د دې شاګرد احمدی نژاد په ایران کې د مظاهرو په مقابل کې خپل دریځ بدل کړي. د ایران د اوسنی کړکیچ نتیجه چې هر څنګه کیږي خو باراک اوباما اټکل کوي چې د دغه هیواد اتمی پروګرام انجینران به د یورانیمو د غنی کولو کار ته دوام ورکړي او دغه هیواد به د اتمی وسلې جوړولو ته ورنږدې کړي. د اوباما او د لویو مشاورینو په ذهن کې دغو اټکلونو ځای نیولی او دوی په دې فکر کوي چې دا معما څنګه حل کړي.
دا د آزادې رادیو ده. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ورکو عزیزانو اونی زخ پرونه وړاندې کیږي. خو لا چې وخت شتنو د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه د واشنگتن ټایمز ورسپانې دی او مطلب مهم ټکی درته وړاندې کوم. واشنگتن ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه د یوې فرانسوي ټولنې د مشر پاتریسیا لالوند په لاس لیکل شوی مطلب خپور کړی چې سرلیک دی څه ډول ولسمشر. په مطلب کې راغلی دی چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر باید نه یوازې د یو قومي اکثریت استازی او یا د نړیوالې ټولنې د خوښي رهبر وي، بلکې باید داسې یو سیاستمدار وي چې د مخ په خرابېدو وضعیت مخه ونیول شي. پاتریسیا لالوند لیکي د افغانستان راتلونکی ولسمشر باید داسې څوک وي چې له فساد سره مبارزه وکړی شي، ولایتي ادارو او پارلمان ته پراخ صلاحیتونه ورکړي او افغانانو ته امید بخون کوي. لیکوال زیاتوي دا مهمه نه ده چې داسې یو ولسمشر پښتون دی که تاجک، هزاره او که ازبک. دا وایي چې د افغانستان دیموکراتانو ته به تر ټولو مهمه دا وي چې راتلونکی ولسمشر یو افغان وي. پاتریسیا لالون چې د افغانستان په انتخاباتو کې د انتخاب شویو میرمنو د ټولنې په نوم د فرانسوي مؤسسې مشر دلی کې موږ په وار وار دا خبرې اورو چې هیڅوک د ولسمشر حامد کرزي ځای نشي نیولی. خو د دې په وینا د افغانانو ته سپکاوی دی ځکه افغانان له کمزوري دولتي ادارې او فساد څخه پوزې ته راغلي او هغوی چې په واک کې دي د دې مسؤلیت ور په غاړه دی. میرمن لالون زیاتوي چې کله به د کوم تنظیمی قومندان جدي یادونه مخکې کېده نړیوالې ټولنې به ناری سوری پیل کولې. خو دا ځل چې ولسمشر حامد کرزي مارشال فهیم په انتخاباتو کې د خپل کاندید ملګري په توګه غوره کړی نو نړیواله ټولنه چوپه خوله پاتې ده او ملګرتیا ورسره کوي. په داسې حال کې چې باید هیر نه کړو چې همدا مارشال فهیم و چې له اداري فساد سره د اړیکو په تور له حکومته وتلو ته اړ وتی و. مطلب زیاتوي کرزي مارشال فهیم ځکه غوره کړ چې له دې سره په متحده جبهه کې نفاق واچوي. د لیکوالې په وینا متحده جبهه د هغو وړو ډلو ائتلاف دی چې د شمالي ټلوالې تر نامه لاندې طالبان راوپرځول او مشران یې تنظیمي قومندانان او ژمن ډیموکراتان دي چې په اسلام کې اعتدال غواړي. میرمن لالون وړاندې لیکي خو افغانان نور نو د نفاق لپاره د سیاستوالو تکتیکونه نه غواړي. پاتریسیا لالون د مطلب په یو بله برخه کې لیکي چې د ډیموکراسۍ هغه بڼې ته باید درناوی وشي چې خپله افغانان یې غواړي او د هغه ډیموکراسۍ ده چې د افغانانو د کلتور پر بنسټ او په عین حال کې د پخوانیو پلیدیو تصفیه ورسره وي. خو دا زیاتوي چې په دې ډیموکراسۍ کې باید بشري حقونو په تېره د ښځو حقونو ته درناوی شامل وي. دا و قدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ټایمز د مطلب لنډیز چې واموریده او سپامو کړی په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام ته.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ او جوړ اوسئ. دا د بیا هم د تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په پلټنه کې یو. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ هڅه وکړئ چې خپل هغه تلیفوني پیغامونه کوم چې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ د غږ په ښه کیفیت ثبت کړئ، ځکه چې ډېر کاله د تاسې دغه پیغامونه په ښه کیفیت ثبت شوي نه وي. تاسې کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه هم فعاله شوې ده. تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې د موږ په انټرنیټي پاڼه کې واورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې آدرس دا دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
کته سی غوړی چې د ورکو شو عزیزانو پروګرام واوري کولای شي چې په دغه ادرس واوري د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام واوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 5 گرانو دوستانو تاسو آزادی رادیو اوری په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته غواګی است گرانو دوستانو د ورکوښو عزیزانو په پروگرام کې داسې پیغامونه هم لرو چې په وار وار موږ د دوی پیغامونه تکرار خبره کړی دي خود دوی ورکشوی عزیزان ندی پیدا شوی مونږ پویږو چې د تاسو لپاره ډیره سخت تمامیږي چې د تاسو عزیزان تر اوسه ندی پیدا شوی کله کله دغه اوریدونکو په مونږ باندې په غوسه کېږي هم او وایي چې ولې د دوی پیغامونه په تکرار سره نه خبرو ګرانو دوستانو د تاسو پیغامونه مونږ په وار وار خبره کړی دي او دا چې تر اوسه پورې د تاسو عزیزان ندی پیدا شوی خیر مونږ بیا هم څه وکړو چې د تاسو دغه پیغامونه په نورو پروګرامونو کې هم خبره کړو راځي اوس هغه پیغامونه واورو کوم چې مونږ په وار وار د ازادي رادیو نه خبره کړې دي او بیا هم دغه خبره وې
زه د اجي سروت خان زوی ګلمار له پاکستان نه خبره کوم د ما یو ورځ د مخدم میږي دا واټه کال کېږي چې ورک دا نو په دې نمبر دې را سره تماس ونیسي 0301 55 99 300 9
السلام علیکم ز سمیلا د الیپور کیم سر لسم نا خبر کوم مورو متیلا په ایران په شیراز خر کې نظر کا شو ده د بلار نم دې نور عالم ولایت لغمان اور صالح علی شنگ یا قدمه دا आवाज په خپل اور یا د نور یار دوستان आवाज او په دې ټلیفون دې مونږ ته خبر را کې 0 3 2 5 2 10 1 0 5
السلام علیکم قدرت الله خان د پاکستان کوټي ایالت کوچناغه څخه خبرې کوم زموږ یو کوچنی چې د سلاو الدین په نامه یادېږي د نن څخه اصل اسمه شي د خپل کور څخه نادر کسو دي کچيري د سلاو الدین فبارک څوک معلومات لري نو موږ ته د فردغه شمېره ټلیفون راوکی 0 0 2 3 0 0 9 3 8 0 0 4 3
زه ملک خلدین تاسو سره د پاکستان نه په تماس کې کاتب خان چې د خلدین زوی دی دا یو نیم دو کال برابر شو چې د خیبر ایجنسی باندې نه نظر کړي هر چاته چې د په حق معلوماتي نو موږ ته په دغه نمبر اطلاع راکړي دا 0 0 3 0 1 8 8 2 4 9 3 2 د دې پلار نمبر دی او کور کې پلار ډېر سخت مریض دی او چې هر چاته د مرګ د درد په حق له بند جیل په حق له معلوماتي نو موږ ته اطلاع راکړي نو دا به ډیره مهرباني وي
دا ول هغه پیغامونه کوم چې موږ د ازادي رادیو نه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په پروګرام کې په وار وار خبره کړې وي ګرانو محترم اوریدونکو د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې موږ ته هر هفته په سلهاو د ورکوښو عزیزانو لپاره ټلیفوني پیغامونه را رسیږي نو له دې کبله موږ نه شو کولای چې تکرارن د تاسو دغه پیغامونه خبره کړو خو بیا به هم موږ اڅه وکړو چې د تاسو دغه تکراری پیغامونه په نورو پروګرامونو کې هم خبره کړو
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ
گرانو دوستانو تاسو آزادی رادیو او ری په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګی است اوس وار ورسید هغه پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي نو لطفا قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ کله شي چې په دغه پیغامونو کې د تاسو کوم دوست یا عزیز وي
یاری غفور خبرې کوم د کوټه ما ورور د محمد هاشم په نامه
پنځه دېرش کاله کېږي چې ورځ د کندهار ولایت کار څوک یا د دوستان یا قریبان په دا اړه معلومات لري په دا نمبر موږ زنګ ووهي. 0000 درې سوه دوه اته دېرش پنځه اویا اته سوه څلور نمبر یو ځای تکرارو 0000 درې سوه دوه اته دېرش پنځه اویا اته سوه څلور.
السلام علیکم، زه محمد سالم د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ دیوانخین تاسو ته په تماس کړم. زما یو تره دی چې د دېرش دوه دېرش کاله کېږي چې ورک دی، د ازارګل په نامه. که چاته په دې باره کې څه انته معلومات وي نو ماته په دې لمبر باندې زنګ ووایي. 0000 443 9 3 5 8 بیا تکرارم شماره 0000 443 9 5 8.
زه اسدالله د کنر ولایت د شیګل د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ماما چې دوه کاله کېږي نادرکه شوی دی، که په چا دې څه معلومات وي نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووهئ. 0000 443 2 1 3 4. یو ځلې بیا تکراروم 0000 443 1 3 4. السلام علیکم.
السلام علیکم، زرزا خان دی غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ د عظمت کلي اوسېدونکی یم. مو یو کلیوال چې درامان زوی ده، حکیم نومېږي، د نو کلو ده، ورک ده. که چاته د ده په هکله معلومات وي یا دی په خپله دادما اواز اوري په دې شمېره.
السلام علیکم، سلامونه دې کېږي ازادي ټولو کارکونکو ته. زه شکیب جان د جلال آباد ښار نه تاسو سره په تماس کې یم. زما تروزه د ابراهیم په نوم باندې چې یو نیم کال کېږي په ترکیه کې بې درکه شوی دی، که چاته معلومات وي او یا زما غږ ابراهیم په خپله اوري نو په دې شمېره ما سره په تماس کې شي. 0999 3 0 0 0 0 9 3 0 6.
سلام علیکم، زاجی میرویس د گردیز اوسیدونکی یم. فی الحال تاسو د سعودي ریاض څخه زحمت درکوم. زما یو باجا چې رفیق نومېږي، د محمد رسول زوی دی، څلور کاله کېږي چې د کور څخه ورک دی. د ده په هکله که څوک معلومات لري او یا چېرته په خپله دا اعلان دی اروي نو په دې تلیفوني شمېره دې موږ ته تماس وساتي.
السلام علیکم، زه جمعه محمد ابراهیم شرافت ته چې مونږ ستاسو ته تکلیف سر کوم. زما دا قاضی عبدالحنان چې مشهور فنانی دی، د درویش کالو وو، د پلار نوم یې عبدالمنان دی. تقریبا نه کال یا لس کاله د مخه د کور څخه د تجارت په پلمه وتلی دی او لس کاله کېږي چې موږ ته د مولې هېڅ طرک نه دی را معلوم. که چېرې د عبدالحنان په نامه باندې تاسې د یو چا خبر نشر کړی وي لطفا مهرباني وکړي موږ ته په دا نمره باندې خبر راکړي. 0000 345 3 8 8 8 8. بل نمبر شریف ټلیفون نمبر دی 0000 345 3 5 8 5.
موږ یو انډیوال د رحمت الله په نامه د چې کثیر له کوره نه درکه شوی دی، که څوک د ده په هکله معلومات لري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0003 0803 0003. السلام علیکم.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0000 420 1 4 15.
السلام علیکم، زه زرګل احمد خبرې کوم. یما یو د تر زوی ته محمد غنی په نامه دا ډیرس کاله کېږي چې ورک ده په پاکستان کې ده. تللی مزوی ته کراچی ته او دا ډیرس کاله کېږي چې درکې نه لګېږي. د غنی په اړه چې چاته معلومات یا دا چې موږ خپله غږ اوري نو په دې شماره دې موږ ته تلیفون 0003 0509 0509 5 9. ټلیفون نمبر یې ورګیا ولایم 0305935
زه ایمن خان په ایران کې د مسافرې ژوند سبا کوم. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د کوز مشانو اوسیدونکی یم چې زمونږ یو ورور دی، نوم یې ولی محمد دی، او د پلار نوم یې محمد دی، د مشر ورور نوم یې محمد دی. ډېر وخت کېږي، 4-5 کاله کېږي نازرکه شوی دی. که چا پیدا کړ او په دې شماره دې تماس مونږ سره ونیسي، 0-4-5-2-5-3-1 یو بله شماره 0-4-5-3-9.
الو، زه محمد هاشم نه محمد افضل زوی د کندوز ولایت د درسیاسي ولسوالۍ یم. فلحال د پاکستان خبرې کوم د ضلع شکوال څخه. زما دا کاګان نظرکه شوي دي، دا 8 کاله کېږي، معلومات یې نشته چې یو علي خان نومېږي او بل ګل خان. که چېرې دوی خپله دا خبرې اوري نو ما ته دې په دغه شمېرو زنګ ووي، او که بل څوک اوري معلومات یې نو ما دا شمېرو دې موږ ته زنګ ووي. د پاکستان شمېره ده 0-302-8-3-4-4-5 او د افغانستان شمېره ده 0-1-3-5-1-1.
د لغمان ولایت د شاه خبرې کوم. زمونږ یو ورور یو نیم کال کېږي چې ترکیه کې نازرک دی، د ابراهیم شاه په نوم. مونږ ته زمونږ غږ اوري په دې شمېره، مونږ ته زنګ ووایي 0-9-3-6-1-0-9-3-6-1.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبريال سي. راپور تاسو نشرې زموږ.
زه خبر کوم د کوټې څخه خبر کوم. ما ورور په افغانستان کې په روزګان ولایت کې نن د سیګرزم کار څو ته سي درادم په باره کې معلومات لري. ما چې په دغه ټلیفون ته ورته ونیسي 0-3-8-10-2-2-2. وسلام.
حالو دادا دی راډیو راډیو ټول کارکونکو کا سلامونه ونی چهله بد سلامه. زه ګلشاد عبدالستار زین شاد عبدالشاد د لغمان ولایت د کرایو ولسوالۍ د چارباغ اوسیدونکی زمونږ په نامه د ابراهیم په ترکیه کې د تېر یو نیم کال راځي خو نادرکه شوی. که څوک د ابراهیم په اړه معلومات او یا خپله دا پیغام اوري نو د مهربانۍ د مخې مونږ سره په دې ارتباط په دې نمبر ارتباط ونیسي 0-3-9-3-6-1-3. او بله شماره ده 0-8-3-5. او دا
زه حکمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو دوست چې شریک الله نومېږي او بل عبدالغفار، درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوي دي. که چاته په دې هکله معلومات وي او یا چا لیدلی وي موږ ته دې په دا ټلیفون زنګ ووي 0-0-8-8-2-14-2-1-5-9-10 او بل نمبر دی 0-5-5-9-2-10-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-
زه نور الله زما یو ورور چې مچولا نومېږي او 15 کاله کېږي پېښور ښار کښې نظرکه شوی دی. که چا ته په دې هکله معلومات وي یا په خپله زمونږ غږ اوري نو په دې شمېره دې مونږ سره تماس ونیسي. 0023 5540 9 او شپږویشت. بله شمېره ده په افغانستان کښې 0023 999 4815.
زه ډګروال کوچه د کاپیسا ولایت د تګان ولسوالۍ د میرخلي د کلي اوسېدونکی یم. زما د تره زه دی د صوفي قدرت الله په نوم. 8 کاله کېږي چې د پېښور ښار کښې نظرکه شوی دی. که چا ته د ده په هکله څه معلومات وي په دې لمبر ټلیفون دی ما ته خبر را کړي. د ټلیفون لمبر دی 0 9 9 3 2 9 5 0 9. بیا وارې بیا تکراروم 0 9 9 3 2 9 5 0 9. مننه.
زه د سن بولکه خبرې کوم. حجی لالا جان چې زما زوی عبدالجمیل نومېږي د دوو نیمې میاشتې څخه نادراکه دی او که د ده په اړه څوک معلومات لري او زما سره دې بدا معلومات ونیسي صفر اویا اته اویا اتلس دوه سوه
آزادی رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه او ایمیلونه راولګی او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګران اوریدونکو د ورکشو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرام پورې زه تاسو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د